ستړي مشهې له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د پاکستان لوی درستیز کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر سره د تروریزم په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو خبرې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا ورځې په مناسبت وینا کې د افراطي ډلو په وړاندې د افغانانو په یووالي او کلک هوډ ټینګار کړی. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بی اتفاقي خپره کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن ماپښین په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. په هسپانیا کې په سلګونو کسان له پولیسو سره په شخړو کې ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بی اتفاقي خپره کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جمعات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته په وینا کې وکړي.
ما امروز یک نمازگزار مسجد
زنند امام زمان جمعات یو لمونځ کوونکی یم. د بل هر لمونځ کوونکی په څیر د افغانستان ولسمشر هم هر خطر پزان مني. زموږ دښمنان د پوښتې چې په موږ کې به اتفاقي نشي اچولی. موږ یو موټی، یو ملت یو او پر واحد دین عقیده لرو. هر مذهب مو د ویاړ وړ دی.
امام زمان هغه جمعه دی چې موده مخکې ورباندې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی وو نږدې 10 تنه وژلي او تر 500 زیات نور کسان ټپیان کړي وه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن ماپښین په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد د جنرال قمر جاوید باجوا او محمد اشرف غنی د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوړخیزو اړیکو، همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن په یو رسمي سفر کابل ته ورسېد. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د هیات دغه سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري لپاره نوی فصل بللی دی. جمهوری ریاست په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي، د پاکستان لوري په کتنې کې ژمنه وکړه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل.
نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي، په بیړۍ کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپره شوي وه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال په نیویارک کې د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره خبرې کړې دي. په هسپانیا کې په سلګونو کسان هغه وخت ټپیان شول چې پولیس په کاتالونیا سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې له رایې ورکوونکو سره په شخړه واوښتل. په پولیسو د رای ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغه ټول پښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. د سیمې د محلي حکومت ویاند ویل د هسپانیا د حکومت په تاوتریخوالي کې نن 308 کسان ټپیان سوي دي. بلخوا د کاتالونیا سیمې رهبر کارلس پوج دیمون نن خبریالانو ته وویل
دا د هسپانیا د حکومت په امر د پولیسو لخوا د هغو خلکو پر ضد غیر مهاجت او تریخوالی و چې د رای ورکولو د صندوقونو، رایو او مرکزونو ساتنه کوله. دا نورو ته د هسپانیا وحشتناک تصویر وړاندې کوي او هغه شرم دی چې تل به مو په ذهن کې وي.
د خپلواکۍ په اړه دغې ټول پښتنې په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې یې ساری نو لیدل سوی راپورته کړی دی. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی چې چاړه ورسره وه د فرانسې د جنوبي ښار مارسی د ریل ګاډي په تمځای کې لږ تر لږه یو کس وژلی دی. په ځینو نورو راپورونو کې ویل سوي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل سوي دي. په سیمه کې یوه دولتي چارواکي ویلي حمله کوونکی د سرتیرو په ځوابي ډزو وژل سوی دی. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه چې سیمه یې کلابنده کړې ده او هلته د پلټنې عملیات روان دي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامله ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل د ایران تر څنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي: د کانګو جمهوریت، استوایی کینی، جنوبي سودان او سودان. او روسیې د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي و مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمرین ناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پریښي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکو پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل د روسیې پوځیان چې په زپات 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنسیوي دي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداری ورکړې وه چې دا مسأله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ چته ورسوي. د سپتمبر له 14 تر 20 پورې په بیلاروس او د روسیې د لویدیز په ځینو برخو کې پوځي تمریناتو په گاوند کې د ناتو غړي هیوادونه اندیشمن کړي وو.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د پاکستان لوی درستیز کابل ته په خپل سفر کې د افغان ولسمشر سره د تروریزم په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو بحث او خبرې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نن د پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوي سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت دواړخیزو اړیکو بحث او خبرې وکړې.
افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه مو د افغانستان د پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم کړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې د ټینګښت لپاره بل هر ډول فرصت ګټه واخلي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت وینا کې ویل چې افغانان د هیڅ سوی ډلې افراطي تعبیرونه نه مني.
د افغانستان خلق په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لوري افراطي تعبیرونه چې تفرقه او دښمنی سبب کیږي نه مني.
او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې په تیر یو میاشت کې نږدې 3000 کسان وژل شوي دي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو په همدې سپه اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مړی وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لوی درستی سره په کتنه کې د تروریزم سره په سرګندې مبارزې غږېدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په امنیت او سوداګرۍ تر څنګ د کاري ټیمونو په رامنځته کولو هم خبرې اترې وکړې. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا وایي پاکستان ژمنې تازه کړې خو د عمل تمه یې باید ونه شي. یوسف خان ځدران د موضوع پاره نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ کابل ته درغلی پلاوی سره په کتنه کې په مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبې په ورځ غرمه مهال دی ولړپړی پلاوی په مشرۍ په ورځنی سفر کابل ته راغلی. د جمهور رئیس دویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري د دواړو خیزو اړیکو په شمول په ګڼو نورو موضوعاتو وغږېدل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نن د پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوی سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت دوه اړخیزو اړیکو همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
د همدې سفر په اړه د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لوی درستیز سره په کتنه کې دغه دا سفر د همکارۍ لپاره نوی فصل او مهم یاد کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان څخه وروسته کابل ته د کوم پاکستانی لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. له دې وړاندې د تیرې اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جنس ماتیس او د ناټو عمومي قماندان کابل ته راغلي وو او دا ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو ترڅو افغانستان او نړۍ اندېښنې رافکړي. د امریکا او ناټو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر غنی پر پاکستان د خبرو اترو غږ وکړ. وی ویل چې د افغانستان سوله په دوه محورونو کې لټوي. هغه د پاکستان سره سوله او بین الافغاني سوله د افغانستان د امنیت لپاره مهمې بللې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي باجوا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. په همدې ډول پاکستاني پلاوي ژمنه کړې چې د عملي او تطبیقي پلانونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کاري ټیمونه رامنځته کوي. له دې ټولو سره د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبداللطیف ژوندی وایي چې که پاکستان غواړي له افغانستان سره رښتیا هم اړیکې ورغوي، باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
سفر په وخت کې ګټوالي چې کله پاکستان په خپلو وعدو باندې ژمنه وکړي او حقیقت کې د افغانستان سره یا د ولسمشر سره صادقانه په خپلو وعدو باندې ودرېږي، ټول شیان په جنگ نه حل کېږي. موږ غواړو چې د خپلو همسایګانو سره نیک روابط ولرو، البته او پاکستان واقعا د فشارونو لاندې ځای په پاکستان کې په خپلو ژمنو وعده وکړي، انشاءالله چې یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی ژوندی ټینګار کوي چې د پاکستان تیرو کړنو افغانان بې باوره کړي او هغه هیواد غواړي په دا ډول سفرونو نړیوال فشارونه کم کړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي چې پاکستان باید د رامنځته شوي فرصت څخه کار واخلي او کنه امریکا ته ښیي چې د هغه هیواد پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز وایي پاکستان پرته له دې چې د سولې په برخه کې د افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي بله لار نه لري. څو شېبې وړاندې مې د ښاغلي شیرمحمد کریمي سره افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا د سفر د اهمیت په اړه وپوښتل. نوموړي په ځواب کې راته داسې وویل:
هیله دا ده همیشه چې افغانستان ته د سولې په ارتباط واکن د زړه له کومې واقعي قدمونه پورته شي، یعنی خبرې نه بلکې په عمل کې قدم پورته شي. نو زموږ حکومت بالخصوص شخصا جلال مآب رئیس جمهور او شورای امنیت همیشه دا هڅې کړي دي چې پاکستان ته دا ثابته کړي چې موږ واقعا سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو او د سولې نه بغیر د افغانستان لپاره یا د پاکستان لپاره بل لار نشته. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده، د پخوانیو ترخو تجربو له مخې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست کړی دی. ظاهرا یو څه وایي، عمل کې بل څه کوي. او په دې هم تاسو ټول پوهیږئ چې پاکستان کې اساسی قدرت لی اردو سره ده، که سیاسی قدرت ده که نظامی قدرت ده. سیاست هم یعنی به دی اردو لی مداخله او په اصطلاح اجازه نه اغا انتخاب شوی حکومت هم سنش کوله. نو په غیر اساس دی بجوار تک کوم په اصطلاح خراب کار نه ده، غلط کار نه ده. خا خبره ده چې دی اغا زمونږ دی حکومت وختونو بلنې ته لبیک ویلی راغلی. خو زمون غوښتنه هم دا ده چې مقصد هر څه چې ویل شوي وي د توریزم په ضد د دوه اړخیزو اړیکو په باره په هکله، که تجارتي دي که اقتصادي دي که علمي او نور هر څه اړیکې چې دي اجتماعي اړیکې، په دې ارتباط نو که چیرې دوی مثبت قدم واخلي دا د افغانانو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه ده او د دوی هم په ګټه ده.
آیا شرایط اوس دې ته آماده دي چې د سولې په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه هوکړه وشي او بالاخره د سولې لپاره یو لړ اقدامات وشي؟
شرایط خو همیشه از موږ له خوا آماده وو. از موږ حکومت له ابتدا نه تر نن پورې همیشه فقط یو چیغه وهلي چې هغه موږ سوله غواړو او زموږ هیواد سولې ته ضرورت لري. او شرایط په دې آماده دي چې د امریکا نوي ستراتیژي کوم فشارونه چې پاکستان وارد کړي دي په بایلونیک ټولنې په چوکاټ کې، له هرې خوانه په مختلفو کنفرانسو کې، حتی په ملل متحد کې ویل شوي چې مثلا پاکستان باید د توریزم په ضد وجنګېږي او دا مشکل چې په سیمه کې دوی حل کړی دی دا باید حل کړي. نو په فکر کوم چې پاکستان هم نه غواړي چې تجرید شي په دنیا کې، نه غواړي چې تعذیرات پرې وضع شي. یوازې د روسیې، ایران او چین ملګرتیا به دوی ته دومره ګټور نه وي چې تر څو په ټوله نړۍ کې دوی لاس ونه لري د تجارت او د آزاد رفت آمد. نو په هغې حساب سره زه فکر کوم چې دوی هم که چیرې داسې سلیم عقل نه کار واخلي، زه فکر کوم چې دا د دوی په ګټه هم ده، د موږ په ګټه هم ده. او په دې حساب د نوي پالیسۍ په اساس ښه زمینه مساعده ده، خو دومره یو تحرک غواړي چې له هرې خوانه چې وي د دې مسلې ته سرعت ورکړي او دغه حرکت ژوندی وساتي، یعنی یوازې په خبرو کې پاتې نه شي.
مرکه مورده د افغانستان د پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا د سفر په اړه خبرې کولې. اوس هم راځو د سولې په تړاو موضوع ته. د افغانستان د سولې شورا د درولنشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصت ګټه واخلي. خو اکرم خپلواک د هغو راپورونو په اړه ډېر څه ونه ویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د تو طالب مشانو د تبادلې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. نور حال د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شوراوی دوی به د سولې د ټینګښت لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د دغه شورا د درلنشا رئیس اکرم خپلواک د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصون او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
من ټول هغه امکانات باندې کار کوم چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي. هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي.
دغه دي طالب بندیانو موضوع دی کې څه پرمختګ لیدل کیږي؟ دا غوښتنه مطرح شوې، ستاسو معلومات څه دي؟
اخر تر اوسه پورې په پاکستان کې دي د دوو هیوادونو د حسننیت نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي. په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې ترڅنګ نور ډیر زیات موضوعات هم شامل دي.
تازه د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام سره د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر ویلي چې ښاغلي اتمر له پاکستانه د طالبانو د 15 مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده. اخوا یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حواله په دې اړه لیکلي دي. په جمهوری ریاست کې د یادې سرچینې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا چې کابل ته رسیدلی د نورو مسایلو ترڅنګ به افغان چارواکو سره د سولې په اړه هم خبرې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ښایي پاکستان د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا له فشارونو د خلاصېدو په هدف په افغان سوله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي.
طالب بندیان چې پاکستان کې دي، په هر ځای کې دي، د افغانستان حکومت خصوصا د سولې اړې شورا د دې غوښتنه کړي، تقاضای کړي چې د افغانستان ته وسپارل شي. دا یو نیغ اقدام ده، خو زه شک لرم اوس هم چې پاکستان به د دې فشارونو په وجه باندې چې نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا په دوی راوسته، د دې فشارونو په وجه بیا افغانستان حکومت ته ښه نیت ښودلی. مونږ سیاسي د افغانستان د حکومت مشرتابه باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شو تر څو وکولی شو دغه فرصت نه ګټه واخلو.
که څه هم طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې ادا کړې چې د سولې مخه افغان حکومت او ځینو نورو کړیو ډب کړي، خو د سولې علي شورا بیا دغه ادا ناسمه بولي. د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک بیا وایي دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، نو ښایي دا ځل د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک پاڼه، ټویټر او زموږ په ویب سایټ کې هم وسره یې. هلته هم ګڼ شمېر مطالب او موضوعات شته چې تاسو کولی شئ چې وی ګورئ، ویلولئ او نورو سره هم شریک کړئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دښمنان دې پوه شي چې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولی. ښاغلي غنی چې د یک شنبې په ورځې په کابل کې د امام زمان په جومات کې د شورا د ورځې په مناسبت وینا کولو وویل چې د وخت یزیدان غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانانو ژوند تریخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي په افغانانو غږ کوي چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي دښمنان غواړي چې په جماعتونو، بازارونو او له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې انتحاري حملې وکړي او په دې خاوره کې هره ورځ یوه نوې کربلا جوړه کړي. محمد اشرف غنی چې د یک شنبې په ورځې په کابل کې د امام زمان په جماعت کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله وویل افغانان یو ملت ته په یو واحد دین عقیده لري او مذهبونه ویاړ دي.
د افغانستان خلق په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لوري افراطي تعبیرونه چې تفرقه او دښمنی سبب کیږي نه مني. افراط، تفرقه او جنگ او شر سبب ګرځي. د اسلام د جوهر او حقیقت سره سمون نخوري.
ښاغلي غني زیاته کړه چې له نیکه مرغه افغانستان د اسلامي مذهبونو د همزیستي نمونه او ویاړ دی او دښمن لا پرله پسې هڅو سره ونه توانید چې د دوی ترمنځ نفاق راولي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې مخکې په همدغه جومات کې یوه انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې 28 تنه پکې ووژل سول او تر 500 زیات ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی وو. د جمعې په ورځ د قلعه فت الله پر 8 سړک یوې تکیه خانې ته څیرمه په یوې بلې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل سول او لږ تر لږه 30 تنه نور ټپیان سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې د شورا د مراسمو د نمانځغونډې په هدف ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د شورا د ورځې په مناسبت یې په دې اړه په کابل کې یوې بلې غونډې ته خبرې کولې وویل افغانان دې په خپل منځ کې یووالی وساتي. نن ورځ چې زموږ هیواد په یو بل ډول تر ارغل لاندې راغلی باید موږ خپل یووالی نور هم ټینګ کړو او په یووالي سره له ځانه دفاع هم وکړو. ستاسو هیواد ستاسو عزت دی. د محرم د میاشتې له 10 نیټې د عاشورا د ورځې په مناسبت هر کال په افغانستان کې په خاص ډول د شیعه او مسلمانانو لخوا ځانګړي غونډې او مراسم جوړیږي. په دغو غونډو کې د مذهبي مشرانو ترڅنګ افغان چارواکي هم ګډون کوي.
بلخوا یو شمیر کابل خاریان او مدني فعالانو د شورا یا د کربلا د پیښې په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. دوی وایي په دغه اقدام سره غواړي د هغو کسانو په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. بیا هم جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مناسبت د ختنه او پنوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یکشنبې په ورځ د کابل په زرنیګار پارک اعلان شوی و نږدې 10 ساعته دوام وکړ او لسګونو کسانو خپل وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدنی فعال محمد حمید ستانگزی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
آمدیم اشتراک کردیم در
پروسه راغلم چې د محرم د لسمې په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه واخلم. دا بهر د دې لپاره ده چې وینه راټول سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیعه مذهب مسلمانانو ترڅنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی وو. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیستې وه. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د عاشورا لمانځل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوي په هدف هم باید ورته وینه اهدا سي.
امنیتی ځواکونو ته وینه ورکو هغه چې زمونږ د هیواد لپاره خپله وینه توی او قرباني ورکي. نو دا موږ فرض ده چې موږ خپله وینه باید هغوی ته ډالۍ کړو او دا احساس ورته ورکړو چې موږ له تل له تاسو سره یو او تاسو هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو.
وینه ورکوونکي وایي په افغانستان کې د عاشورا ورځې درناوی یوازې د یو مذهب د پیروانو کار نه دی. د دغه کمپاین د جوړونکو په وینا افغان ځواکونو ته د وینې د اهدا کولو په دغه کمپاین کې شیعه سنی او د بیلابیلو قومونو وګړو برخه درلوده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د بشر د حقوقو د سر بنسټ په یو تازه راپور کې د ایران لخوا د سوریه جنگ ته د افغان تنکی وسوانانو په لیګلو راپور خبر کړی دی. په راپور کې راغلي چې دغه بنسټ څېړونکو په ایران کې د اته افغان تنکی وسوانانو وکسونه او قبرونه موندلي چې د سوریه په جنگ کې وشل شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې حکومت په چپ خلو پاتې کېدو تورنوي. نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د بشر د حقونو د سار بنسټ په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان تنکی ځوانان استخدام کړي او د سوریې جنگ ته لیږلي دي. د بشر د حقونو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ پر راپور کې راغلی چې د دغو کډوالو زلمکۍ عمرونه تر سوار لسو کلونو پورې رسیدلی او د فاطمیون لښکر په لیکو کې په سوریه کې جنګیږي. د دغه بنسټ څېړونکو داسې اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې ښیي اته افغان تنکي ځوانان چې کابو سوارلس کلن وو او د سوریې په جنګ کې وژل شوي په ایران کې خاورو ته سپارل شوي دي. راپور وایي د وژل شوو کورنیو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي پر دغه پیښه اندېښنه کوي او له حکومت غواړي چې په دې اړه له ایراني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
غوښتنه مو د افغانستان حکومت ته مو دا ده، بیا خاصا د وزارت امور خارجه نه دوی د پای ډېر په ډېر جدیت سره هم د ایران سره حکومت سره دا خبرې شریکي او دوی په څنګه شورا امنیت ملل امنیت سره دا مسله شریکي تر څو هی موږ هغه افغانان چې هغوی هلته مهاجر پاس شوی ده موږ شاید یاسو اکثر موږ افغانان د سوریې په جنګ کې د ایران د منافع لپاره هغوی هلته لیږل کیږي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ په دغه راپور کې راغلی چې د نړیوالو قانونو له مخې په جنګونو کې لسوارلس کلنو نه د کم عمر ځوانانو استخدامول په جنګي جرمونو کې شمیرل کیږي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل چې د بهرنیو چارو وزارت مسؤل دی چې په اړه یې ځواب ووایي، خو له هڅو سره سره مو له دغه وزارت سره اړیکه ټینګه نه شوه. په خاطر دې هم داسې خبرونه خپاره شوي چې ایران د سوریه او عراق جنگونو ته افغان کډوال لیږلی دی. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت وپوښتو خو بریالي نه شو. ایرانی چارواکو د سوریه او عراق جنگونو ته د افغان کډوالو لیږل په خاطر دې رد کړی دی. په ورته وخت کې د بشر د حقونو په برخه کې یو شمېر فعال بنسټونه په ټینګار سره وایي چې د ایران دغه عمل د بشر د حقونو، د ماشومانو او د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دی. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ماشومانو نه باید په هر نوع جنګونو کې استفاده کول او د بشري حقونو د قوانینو نه، د نړیوال قوانینو نه، د بشري حقونو د ماشومانو د کنوینسون نه او د ټولو بین الدول قوانینو نه یو بربنده سرغړونه ده. هر څوک چې د دسې ماشومانو نه په دې شکل باندې په جنګونو کې استفاده کوي دا یو ناوړه استفاده ده.
د بشر د حقونو د سار بنسټ وروسته لدی چې دغه راپور د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپور کړ، د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې دغه موضوع تعقیب کړي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ دا او نور مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه هم وسره یو وی ګوري. په تبه زه درته وایم چې www.facebook.com هم دا شند ویب پاڼه پته ده، www.azadiradio.com هلته هم کولی شئ چې زموږ سره ملو سی وسم رزوی وي نړیوالې موضوع ته. د یو نوی راپور له مخې په سوریه کې په تیر یو میاشت کې نږدې 3000 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې تیر سپتمبر میاشت کې د سوریه لپاره په روان کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت بللې. دا په داسې حال کې ده چې له یوې خوا د سوریه او روسیې ځواکونو او له بلې خوا نړیوال ائتلاف د سوریه په بېلابېلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. ډېره تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سوریې په جګړه کې د 955 ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي دي. دا کسان د سوریې د دولتي ځواکونو، د روسیې په هوایي حملو او د نړیوال ائتلاف په هغو بمباریو کې وژل شوي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د ټولنې چې مرکز په لندن کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د 200 ماشومانو په ګډون په سلو کې څه باندې او یا وژل شوي ملکی وګړي دي. د ټولنې چې په سوریه کې د معلوماتو پراخې سرچینې او شبکې لري همداراز ویلي چې په 3000 وژل شویو کسانو کې د داعش او حیات التحریر الشام ډلو نږدې 800 غړي، نږدې 1500 دولتي سرتیري او د نورو ډلو 1500 جنګیالي شامل دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن د یکشنبه په ورځ وویل په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د وژل شویو خلکو شمیر ځکه زیات و چې له یوې خوا د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د نړیوال ائتلاف او روسیې په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی او له بلې خوا د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي بمبارۍ زیاتې کړي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ختیځ دایرزور ښار کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد عملیات کوي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دایرزور او د داعش په پخواني مهم مرکز رقه ښار کې د کردانو او عربانو له ډیموکراتیکو ځواکونو سره د هوایي حملو په برخه کې مرسته کوي. د روسیې او سوریې الوتکو په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پر شمال ختیځ ښار ادلب حملې زیاتې کړي دي. د دې ښار پر ډیرو سیمو د حیات تحریر شام په نوم هغې ډلې ولکه ټینګه کړې چې مشرې یې د القاعده شبکې یوه پخوانۍ همکاره ډله کوي.
لا د سره راورسېدو د دې مجلې پای ته په دریجه به د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکاره سحر لیوال سټوډیو ته راغلی. سحر لیوال.